چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غیدلیو
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي دی پاره موږ ته تاسو په کار دی
په فنکار برخه کې ل مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو
آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه یعذاب دی واخ لکه لک خوب ستا په سنگل راسي
پزر پانه کی با لند کی سات تقاود واوري
په کوڅه کې ایوی خو بلی خواسترګي وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري
یو ناڅاپه کک ناری کړي هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي د پښتو څانګي وګمه مجله ل څلويخت کلن زند روستا یو زل بیا پیل شو دا مجله د رواني لمریزي پیړی په دیرشمو کلونو کې پیل شوی و چې لمړنۍ مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهامو یا د مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو په هنزي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې ټولن پوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي د دغه مجلې لپاره پوهان عبدالحی حبیبي پوهان صدیق الله رښتین پوهان رسول امین پوهان حسن کاکړ پوهان مجرو پوهان محمد رحیم الهام استاد الفت استاد خادم استاد بینوا ډاکټر محمد اشرف غنی پوهان مجاور احمد زیار ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړه شروع شوه نو یاد مجله هم الله شاوخوا شل کلن مزل ورسته ودریده دا د یو ځل بیا د مجله ل څلويخت کلن زند ورسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شو چې اوسنۍ مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړې دی د دغه علمی څېړنیزي او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننې رادیوي مجله پیلو او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو
وګمه مجله ل څلويخ کلن زند ورسته بیا پیل شو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په خوانی څېړنیز ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاو خوش پېته کال وړاندې پیل شوه او ل شلو کلو ورسته یې نشرات وزندیدل چې یو ځل بیا یې په خبرونو پیل وکړ د وګمه مجله د دوهم پړاو د لومړی غنې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهن مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې و او اوس له څلويخت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شو نو موړی وایي چې په دې مجله کې بعد پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هیواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خبرېږي چې علمی او اکاډمیک حیثیت به هم ولري د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ دا دغه تفاهم لیک لمخه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي ننداري ته وړاندې شي د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې ننداري ته وړاندې شي پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او تل د تمدنونو د نخلولو سیمه وه باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبرېدونکې 15 ورځې جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې و او په فارسی ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړي.
سراج الاخبار چې د محمود طرزي په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یوه بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دیو چې لیوی خوانه اصلی دری غنې ټولې یو ځای اسانه نه مندل کیږي، پاغ زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بلدا چې اصلی متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبې خاغلې جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشې او طرح راغلی دي. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځایه د شاهزادګانو ویناوي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوي دي. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کرکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت دا دی چې ټولو مهم دی سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځ سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د دې ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي،
دغه لویه هڅه بیلابیل سره وړنې لري. یوه بیدایي چې مونږه دغه زمان د مترقي افکارو نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایلو نه خبرېږو، او دویم دا دی چې زمونږه د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولېز ژوند لار او وسنه کولې شو چې بیرته هغه دور ته ستنه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې د مې څومره غني پلوريلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زر ټوک ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمو پورې 400 ټوکا پلور شوې دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
خاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غنې پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنز فرهنګي والی را منځته کو.
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکمه د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې په تاسو دا موقع راکړه چې په دې مطالب باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړي نور هم زیات شي دې پاره موږ ته تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مینس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې د ګلوبلایزیشن په دوره کې خو کومو ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول ټیکنیک ټیکنالوژي آی ټی شوا انفارمیشن ټیکنالوژي دغه دومره پرمختګ وکړو چې کسړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري انسانیت او د انسان سترګه کتلو دپاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو ویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای زه په نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب دا ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دواړو که مثال مونږ وګورو په پاکستان افغانستان کې پښتونخوا او په پاکستان په مینس کې چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې مونږ د کمنګه ملي اتلان دي او کمنګه شریک ملي اتلان په هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داتې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي. چې په کار تا دی چې مونږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او کې انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي چې دا مونږ دا یو دومره خبره دا دی چې مونږ خپل پونتونونو کې، خپل خونځیو کې، خپل پونځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نه کو او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملک والنا هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که مونږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه فیسونه کمپیوټر اولی
چې دغه ځای ځوانان
هلته سبق وایي دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه کا د ادب وال دی کا هغه د بل شي وال دی کا د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی کنه دې سره شیونه په مخ سي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه ما خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی کنه هغه ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی. غره سړی بل شان تجربه وي سمې سړی بل شان تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخترازي یو نوی هنر نوی فن مخترازي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دی والی د فکری مکتب دی والی خبر وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې هم داشته چې د دغه خوا پښتانه مور په سروان شي خو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته. اسانه لارې هغه دي چې ول حکومت ویل چې زمونږ ملي اتلان دی. اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم تنشي پاته ولې اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د کتا غتار ولګوي که غته تکر خنوم ورکې که غته سرحد نوم ورکې که غته باندې ته دروازه ولګوي ای غته باب دوستی نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې کنه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولای ته په دماغ باندې دروازه نشي لګولای ځکه چې ما ته وی چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي مونږ به خپل دوستی مشترکاتو کې لټو مونږ به خپل دوستی خپل فکری تړون پاغو کې نه لټو چې کوم کې سړی دښمنی پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا غنه یا شعوري نه وي هغه سهالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په سبهانه په یو بهانه په بله بهانه به لاره بند شي کله په څه بندیز ولګیږي چې که مونږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسېدلی دی. د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسېدلی دی خو موږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري یغه کې هغه نوی شیونه منستراله ژبې منستراله چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر وکت نه لاره لکه انګلیسي لا اردو خو دومره په کچا نه خو انګلیسي کته خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعری ته ورسېدله. پښتو نوې شاعری پښتو نوې ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه دی اردو ادب سره نږدې والا، انګریزي ادب سره نږدې والا، فرانسوي ادب سره نږدې والا.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي، په کوزه پښتونخوا کیږي، د دغو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده د باړې باړه گلی کې چې کوم ورکشاپ شوی و هغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک ته یونیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یونیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. موږ که په نړۍ سره ودرېدل غواړو بیا به موږ نور هم کوشش کوو او موږ به هغه ټول خنډونه ماتو، موږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کومه موږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې موږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو قام، یو کانټیننټل، یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې، لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر داسې شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کوم دی کنه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کلاو زړ سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بس به یو ټکی بل ورته استعمال کوم دغه نه پرته موږ یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، موږ یو ملي ګټه په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل 15 شپږ ځای مینو خو موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په ننني برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی. موږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران، په دې کې هم نخرې و بس د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی، او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه خو شاعران زخته ډیر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې نه خپروم، زه د ډیر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سي خو شعر وایي. نو که چیرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چیرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه فکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دارالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چې لوی مې لګولي د سفیان سره به مخته کړي دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعر نه وایي، نو بیا یا سم شعر وایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما پاند، نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالی مقدمه شعر و شاعری ده. همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دی هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پلوان شریف هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالې هم ډېره زیاته ده نه. اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالی وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بېدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعارې دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره دي مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده ښه ده دا دنیا چې توخه ده دی. با دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا شعر نه ده. زما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو زما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و ده په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه، چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مې اوس هم ما ته را په زړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن ده، یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغې باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي، وایي بېګا شپه یې له شمعې سره جنګ کاوه، مړ شو، سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي، هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم نه، په تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکل یې که برجن دی عشق ګنا ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اندې یم که نه، سی دې دې خبره د پاره قاعده نسته د ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نو سړي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق ماده میږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلې او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري وو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په ان تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګو مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعر نه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا و دې همداسې ملایان په کې انا شوخ شعر نه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل د یوې همداسي ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي
زرپانه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه ترموز یې راواخیست وی خوځاوه خالی و په دالان کې هندارې ته ودرید کورته یې او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنگ کاره شول د ناستی خونه ته یې سر ورکاره کړ پرده یې کش بی د کور ور یې کلک پورې کړ څو ګامه یې واخیستل بیرته ور وګرځېد ور یې ټیلا کړ چې تړل شوی که نه دی تر ژبې لاندې یې وویل هغه دفتر هم ښه و ورځ خو تیره ده په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو د ونو سرونه باد یو لور ته کاږه کړي وو د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته شمال ورپوله بیرته یې جیب ته کړه په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل ستاسو کاري ژوند سرلنه نه پیل شو ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل وبخئ دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي مامور ورته وویل تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه
د د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منستر غره چې له یوې خوا د هند د مغولو ستر واکمنی خه په قوت کې و او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو له خوا د سبزیو او خټکو ترمن زړه دښمنی د اقتدار لپاره حل زلې د مغولي حاکمانو د سیاسي او چالونه د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نه ختی ترونو او تربورانو پر لپسې جګړې او لانجې روانې وي. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنی وړ ګرځیدلی وو او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای پیو. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل رور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي وو او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نومونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن وو. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یو قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږت یا کالو په عمر له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واورېدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځې ګڼ فیلان پر ځمکه راګزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
سره غرمه ده، سرمخکی سیوری تزغلی دو شاهینا دغر زال تستان شول خر کربوڑی پر ڈبر چک چک کیگی پا هوا کی تود دوینو وگم خبور دی لا پا دخت کی شنگا دی ترو خیر گرن سر دیری دی پارتیانو ملتا پیان دی اردوان لا دی زرین پلتون دی نقاب پوخ سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی
خپل شاهی پیل را تاو کړ پر ناڅاپا، پیل درنه پخرا کوزه پر سپین آس کړه، آس پملا مات شو، آس پو تر را گذار شو، نقاپو جنگیالی ولوید بخار، پلویدو که یه دمخ نقاب شده، ول ول ووهی لخود تور زنفو، یو ناڅاپا دی زرین مخ ښکاره شو، لکه کلی دی سین بطه تکس بینه، بیرت چست دراولا شو زرین، اردوان لحیرانتیا گوتا پرغاخ، هغا چوکی چه گختب اسمانو، خدای ورکڑی و پرزمکر اپریوتی، ملکی دی توری لاس تا لاس کتین کر، یو پارتی سپور آس دی خواد را آئی کر، ملکی پیو گزار لعصر پریوست، اردوان پر مکرجن خندا مسک شو، شاهی پیل یه رو روڑان در آرهی کر، اگزریات لطو پارتیان سرخ کیل، یو ناچا پی زرین دو پان شو، پا جگڑا جگڑا زان ورطا نگدی کر، یو بلا ڈالا راغ لد پارتیان، تیش خوریو لسردار گرد را تاو شور، اگزریات سی بیا پا جنگ باندی اخت کر، شاهی پیل را نگدی کی گی ملکی تا، دی زرین ساکی وینا پا غرزان دا، ما ساگی تا سکنور دی تای میریس دا، ملکه پا ویر هیچ ندا خبر، مخامخ دی اردوان پیل تا ولا، پدیر خخم اشکانی پاچا تا گوری، پیل نگرد چا پیر تورزن دی دو پارتیانو، نیزوالو کڑی کڑی خپل پاچا دی، دی ساکانو لطورزنو نیسا دی، اگزریاز دی لخکر منز کلا جنگی، یو ناچا پا کڑی ما تشوال شانه، چو سپار پارتیان را پری وطل پرز مکر، دی پیل شا تا پر سمن کک راخ کارا شو، سور پا وینو للوی گرس سر را حسک شو، اردوان لا پا مکار خنده مسک ده، مخامخ پر زرین سترگ خخی، پیل روان ده ده پاچا پا لاس که توره، دی زرین لاس که هم توره زلیگی، یو ناچا پا کک ناریکلی هی یا هو، گرز پا یو گزار دی پیل پا خکر ماتا، پیل رانگوخی دی پاچا دولی که گشوا، بل گزار دی پیل پر بل پا خراغه، زنگون دی ماتی دلوی خرپاش، پیل دی غرپ چیر را ونری پرزمکا، دی پاچا ساتون که لرشوال پزغاست، اردوان خکت پرزمکا ران اسکوش، سمند وششنی پر وپخو احسک شو، ککی گرس سر ترمیم اسمان الول کر، بلان دراغ ملکی سر آرام شو، کک لآس لگو پوک شو خپل جانان تا، یو ناچا پای نرین لانا لاس تاو کر، زرینه چست پورتک لسمن تا، ملکی تر خپل جانان لاس چاپی کر، سمن بیا حسک شو پر دو خوبان، لمایدانا دی وطل لار دور، ور بیرغ داشکان، اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا، اردوان دی سالار سترگو تا چی زیر شو، لحیبت لرزه پر بدن راغی، دی تیش خلو سردار ودارید پاچا تا، چی جونده از تلل غرمان، خونا چاپ اردوان توری تلاس کرد، اگزریات سی سرسری با مت تپی کرد، اکیش خول و سردار تور پیرا تاو کرد، دلخ کرد ترپخو نام دی سر ورغخت، حیاهو لبری من لخ کرد، ساکان بیرخ پرت شد ری ران، اشکانیان و که گزار توری پرزمکا، جگره ودری سر تیری پا غوغاش ول، دسا کی سو بخوخیتا پا ها ها.